په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د وګی یا سنبولې د میاشتې 22 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 13 سره برابر ده. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبرېږي. پایل لا سهارنی نیم ساعته خبری مجلې کو په سر کې امدا مهمو خبرونو سرټکی. راپورونه وای په هرات ولایت کې د امریکا د متحده ایالاتو د کنسلګری سره نږدې وی 14 څو کسان ټپیان کړی دي. ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې له خپلو سیالانو سره ګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې وکړې. له هرات څخه پر رسیدلو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې نن سهار دغلته د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګری ته نږدې په 14 کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا ریپورټونه لمخې دغه 14 سهار د 15 بجو په شاوخوا کې وشو. ورسته ورنان خطي روانې وي چې تر نیم ساعت مخکې پورې دوام درلود. تر اوسه پورې د تلفاتو دقیقه شمېره او د برید څرنګوالی په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې 9 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه به هڅه وکړو چې وروسته درته نور تفصیلات وړاندې کړو. ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې له خپلو سیالانو سره ګوري. ټاکل شوی ده چې د بشکک په غونډه کې د سیمې او نړۍ پر روانو حالاتو خبرې وشي. د سرمشریزي په درشل کې خغلی کرزی د قرغستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره په کتنه کې د سیمې د امنیتي مسلو په اړه خبرې کړې. د افغانستان، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان مشان پرون بشکک ته ورسېدل. دا کونړ ولایت د خزو د حقونو فعالان وي. د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون ډېر پکې دی. د کونړ د خزو د چارو رئیس نسیمه شفیق سادات ازادي رادیو ته ویل د پخوانیو انتخاباتو په مقایسه دا ځل لږ شمېر خزې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنو مرکزونو ته ورځي.
خزو وند از موږ د کمرنګ ده، ځکه چې موږ په کارتر سره پروسه کې ګورو خزو د کمرنګ دي. په دې ستوزو په دې مشکل سره خزو ازګیش کارتونه واخلي یا هغه مثلا سره پنځم بیا شته پروسې تیریږي چې اوس ګورو موږ ته په ورځ کې یو کس یا دوه کس کارت ازر شوي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په کونړ کې د خزو شمیر د پام وړ دی چې د 1903 نوي کال په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته مراجعه کوي. ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنوي چارو وزیر جان کیری پرون خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بي وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبري اترې پیل کړې. جان کیری د امریکا پر دې د ریسټینګار وکړ چې کده ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه ډیپلوماسي به نتیجه پاتې شي، خاید سوریې د رژیم پر ضد پوځي اقدام تاړتي اپې خښ خلاوروف په ډاګه کړ چې روسي غواړي امریکا د وسلو لپاره د پوځي اقدام لګوښ خلاص واخلي. جان کیری د اسد د اعلان په اړه هم شک څرګند کړ چې وايي دمشق پر اتلونکو سور زده کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسون سره چې د کیمیاوي وسلو کارول سره مخالفت کوي د سوریې د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واسطي. جان کیری په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې ویل چې د اسد پر خبرو اعتماد نشي
کېدی.
دوی موږ باور یو چې په دې برخه کې د اسد رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغوی د استعمال د څرنګوالي له وجې هم کوم معلوم تعامل نشته. همداراز د سوریې د رژیم خبرې زموږ له قضاوت سره سم کافي نه دي. سید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمعي د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنیو ریپورت ورکړ چې جلیلی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا پر دې مقام ګمارل شوی دی. اروپایي پارلمان پرون په وخت لاغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو غونډوي هیوادونو د بیلابیلو فشارونو له وجې خواشینی پکې خودل شوې ده. پریکړه لیک متن چې د اروپایي ټولنې د ټولو عمده غړو په ملاتړ تصویب شو، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اقداماتو له خدماتو یا EEAS څخه غواړي چې وروستي پرمختګونه د یوازې یو ساده سوداګرۍ تر آباد او چت وګڼي، او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له ډلې څخه غواړي چې په دې ټولنه کې د غړیتوب او انتخاب لپاره د ختیځې اروپا هیوادونو ته د ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستوي.
سلام، سهار مو نیکمرغه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخې لوړ درجه 9 چټه 14، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 15، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 20 چټه 14، په مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 20 چټه 20، او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 24 چټه 24.
زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړه دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په پام کې د ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په دې اړه په ریپورت سربیره د شانګهای د همکارۍ د شورا د سرمشریزې د نننۍ غونډې په اړه یو بل ریپورت هم درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې فساد په اړه ریپورت خپور کړی او ټینګار کړی چې د یوې سمې ستراتیژۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمې ونه لګول شي. په دې مسله هم ریپورت لرو. د سوریې په تازه حالاتو هم ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو به هم ځینې ریپورټونه ولرو. له موږ سره اوسئ. په پام کې د ولسمشر حامد کرزی نن د قرغستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ځینو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. ښاغلی کرزی تیر ماښام د قرغستان له ولسمشر سره وکتل او نن د سرمشریزې په څنګ کې د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې چې ویل کېږي د مخدره موادو قاچاق په ګډون به د سیمه ییز امنیت په اړوند مسلو خبرې ورسره وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروي.
تمه ده چې ولسمشر حامد کرزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې عمدتاً د افغانستان د پیچلو حالاتو په اړه بحث وکړي. بشکیک ته د افغان ولسمشر د سفر د هدف په اړه د دولت د ریاست مرستیالې ویاندې عادل راز ازادي راډیو ته وویل
د سفر هدف مشخصا د جمهور رئیس کډون د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې دی، او په دې غونډه کې به هغوی یو وینا هم لري او دا وینا به بدون شک چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم مستخیږي.
تاکل شوی چې د روسیې ولسمشر هم د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره وګوري. د ترتاس خبری آژانس د راپور لمخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون خبریالانو ته وویل چې په نننۍ سرمشریزه کې به همدراس په سیمه کې د تروریزم او مخدره موادو د ګواښ په اړه خبرې وشي. د راپورونو لمخه تمه ده چې د افغانستان او روسیې ولسمشران به د افغانستان د بحران د نړیوالو اړخونو په اړه هم خبرې وکړي. په تیره پر هغو مسایلو چې د مخدره موادو د قاچاق له کبله د تروریزم او نورو ګواښونو له پراخېدو سره تړلې دي. روسي چارواکي وایي دوی ویره لري چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالې ټولنې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سم ښایي ناامني د منځنۍ اسیا د هیوادونو خواته پراخه شي. راپور زیاتوي چې د افغانستان او روسیې ولسمشران به د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې وکړي. د غونډې له پایل مخکې پرون ماښام افغان ولسمشر د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیگ اتمبایف سره وکتل او د سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د بشکیک نننۍ سرمشریزه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د 14مه غونډه ده. روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي، او افغانستان، هند، ایران، پاکستان او منګولیا د ناظرینو په توګه ګډون پکې کوي. ولسمشر کرزی سره د بشکیک په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ارشاد احمدی ملګری دي.
عمر دل چینن ولسمشر احمد کرزی په د شانګهای د سازمان په غونډه کې په ګډون سربیره ټاکل شوی د روسیې له ولسمشر سره مو وګوري. د شانګهای د همکارۍ د شورا سرمشر زنن د قرغیزستان په مرکز بشکک کې جوړیږي. تمه ده چې د افغانستان جګړه او پر سیمه له دې هیواد څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو اغیز به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي پر اجنډا سویره وغوړوي. جزئیات یې رضوان مراد دروري.
په داسې حال کې چې لسګونه سره نړیوال سرتیری د راتلونکي میلادي کال په وروستیو کې له افغانستان څخه وځي، د شانګهای د همکارۍ سازمان غواړي چې خپلو غړو هیوادونو ته د هغو وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي. خو د کتونکو په وینا په دې برخه کې ستونزه دا ده چې شانګهای سازمان دا توان نه لري چې د سیمې د څارونکي امنیتي ځواک په توګه د رامخته کېدو لپاره موجوده چیلنجونه ومني. د شنګای سازمان چې د روسیې او چین تر اغیز لاندې دی او ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان پکې غړیتوب لري، د افغانستان د مسئلې په اړه ګډ توافق ته په رسیدو کې پاتې راغلی دی. په لندن کې مشت ریفایلو پانټوچی چې د تروریزم ضد مبارزې د چارو کارپوه دی، ازادي راډیو ته وویل د شنګهای د همکاري سازمان د منشور له مخې ټول غړي باید د دغه شان ستونزو پر وړاندې چې له افغانستان سره ورسره مخامخ دي په هر برخه کې ګډ توافق ولري. خو له 1996 میلادي کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو ستونزو ته په پام سره د شنګهای سازمان جوړښت او رول پراخ شوی دی. د ریفایلو پانټوچی په وینا شنګهای سازمان نه دی توانېدلی چې په فعاله توګه د دغو چیلنجونو د مقابلې لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. دی وایي دغلته هیڅ پوځي ځواک نشته. دا د ډلیز امنیت د تړون په شان نه ده چې د چټک غبرګون رسمي ځواک لري. دوی هغه تجهیزات او تاسیسات هم نه لري چې د ستونزو پر وړاندې ځواب ووایي. دا لندن د متحده سلطنتي خدماتو د انسټیټیوټ غړی ششناک جوشی له دې سره موافق دی او وایي په سیمه کې د روسیې او چین د ګټو په برخه کې موجوده سیالي د دې سازمان د اغیز مخته خنډونه جوړ کړي دي. دا نوموړي په وینا د شنګهای د همکاري سازمان د متضاد خواو چې یوازې په ځینو برخو کې همکاري کولای شي یوه ډله ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د فساد په اړه رپورټ خپور کړی او ټینګار کړی دی چې د یوې سمې ستراتیژۍ نشتوالی د دې سبب شوی چې د امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمې ونه لګول شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر یا سیګار په یو تازه رپورټ کې څرګنده کړی دی چې وروسته له 12 کلونو او پر بیا رغونه د نږدې 100 میلیارد ډالر لګښته، امریکا له هم په دغه هیواد کې د اداري فساد پر ضد جامع ستراتیژي نه لري. درې کاله مخکې هم سیګار په افغانستان کې د واشنگتن د پراخ ستراتیژي د نه موجودیت خبره یاده کړې وه. د سیګار په تازه رپورټ کې دې ته اشاره شوې ده چې په 2003 کال کې د ستراتیژي جوړه شوې مسوده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تصویب نه کړه او هغه مسوده نور د تطبیق وړ نه ده. سیګار بیا د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انتقاد کوي چې دغه وزارت ونه توانیده چې له افغان حکومت سره د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ظرفیتونو په لوړولو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر سلاکار زکریا بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې سیګار ته پکار دي چې خپل حالې ځلې د دوی له ادارې سره شریک کړي.
فکر کوم د سیګار لپاره بهترینه خبره ده چې خپل هڅې زموږ د ادارې سره نږدې کړي او تاسو چې موږ وکولای شو په ګډه باندې د فساد د مخنیوي په اړه باندې، خصوصا د خارجي وادونو د مرستو په اړه باندې خپل تحقیقات وکړو او د هغې په نتیجه کې هغه کسان چې ګرام ګڼل کېږي هغه د قانون منګول ته وسپارو.
د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر د اداري فساد لمنځه وړل د افغانستان د ثبات لپاره مهم ګڼي او دغه اداره په خپل نوي رپورت کې څرګندوي چې له یوې پراخې ستراتیژۍ پرته او د یو پلان له تطبیق او د هغه لملاتړ پرته به ګران شي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو په برخه کې د اداري فساد مخه ونیول شي. سیګار د همدې لپاره دوه وړاندیزونه لري. یو خود د اداري په وینا د اداري فساد د مخنیوي لپاره باید یو جامع ستراتیژي جوړ شي او بل وړاندیز دا دی چې د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره جوړ شوی پلان نوی شي.
خبری مجله اوري
دوستانو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. له هرات څخه په رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د متحده ایالاتو کنسلګری ته نږدې یوه چاودنه شوې ده چې یو شمېر کسانې ټپیان کړي دي. رپورټونه وایي د سهار د 5 بجو راهیسي په سیمه کې ډزې او نښتې هم شوې دي چې تر نیم ساعت مخکې پورې دوام درلود. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې دا یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره ګوري. دا کونړ ولایت د خزو د اقونو فعالان وایي د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګه دی. په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوال د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریې د کیمیاوي بې وسلې کولو په اړه په ژنیو کې خبرې اترې پیل کړې. سعید جلیلی پرون د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص د مجمعي د غړي په توګه وټاکل شو. د ایران دولتي رسنوی رپورت ورکړی چې جلیلی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر دې مقام ګمارلی دی. اروپایي پارلمان پرون په یو خلاغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې لخوا پر ختیځو ګاونډیو هیوادونو د بیلابیلو فشارونو له وجې خواشینی پکې ښودل شوی. او سرګی سوبانی نن د مسکو د خاروال په توګه لوړه وکړه. سمغه غلازاده رادیو ناوړی او سمدا چیل ودی زو رسپانه د افغانستان پاړه سوی اسمت ساروان ورته کتنه کړی.
واشنگتن پوسټ رسپانه په ورستی غنه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په بریالي توپ د افغانانو د خوشاله پاړه لیکنه چاپ کړې ده. د دې مقاله عنوان دی افغانستان له کلونو جګړې او ناکرارۍ وروسته یو نادره کامیابی لمانځي. رسپانه لیکي د افغانستان خلکو په کابل او نورو ولایتونو کې د جنوبی آسیا د فوټبال په مسابقو کې له بریالي توپ وروسته خوشاله وکړي او حتی د هغو افغانانو په څیرو کې هم خوخي لورای ښکاری چې خبري نه کوي. د واشنگتن پوسټ لیکنې سره سم د سپتمبر په 11 د افغانستان د فوټبال د ټیم بری د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 پیشي هېری کړې او په داسې حال کې چې د ورځې په اوږدو کې دغه هیواد په ټولو تلویزیونونو کې سیاستوال او کتونکو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د عواقب په اړه خبري کولې. خو چې شپه شوه او د فوټبال لوبه پیل شوه هر څه هېر شول او په افغانستان کې لورده خوشحالي خپره شوه. واشنگتن پوسټ په کابل کې د جنو افغانانو په قول کې چې وای دوی د زړه له کومې په دې ورځ جشن کوي ځکه چې دا برای افغانستان ته د هیلو او امیدونو دروازې پرانیزي. لبل خو د ورسپانې د لیکنې لمخې په زړه پوری دار چې ځوانانو په لاریو او پیکاپ موټرونو کې چې یو وخت په طالبان له اوجدو جیرو او لنګیو سره پکې سپارول او ځوانان به زپل لداسې ځوانانو ډاکول چې د خوشاله ناری وهلې او رنگارنګ ټی شرټونه یې اغوستول. ورسپانه زیاتوی د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې ځوانان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغلګرو سره په ورانول کې جګړه کې ښکیل ول. ورسته کورنۍ جګړه ورلغاړې شوه او اوس چې بهرني پوځیان له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو دا اندېښنه د چهارشنبه په ماښام د څو ساعتونو لپاره هېرې شوې او د کابل فضا او واټونه له خوشیو ډک شول. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په خپل وروستۍ غنه کې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې لولو د افغانستان د نورو سیمو خلاف چې افغان امنیتي ځواکونو ته د هغو د امنیت لسپارلو وروسته سوله او آرامي پکې ټینګه شوه. په سنگین ولسوالۍ کې د اندېښنه شته چې افغان امنیتي ځواکونه به هغه ونه ساتلی شي. د ورسپانې لیکنې سره سم په سنگین کې د نورو ولایتونو خلاف افغان امنیتي ځواکونه طالبان نه تعقیبوي او تر ډیره د سنگرونو او مرچو جوړولو ته توجه کړي ده. خو له دې سره سره د امنیت ټینګولو وس نه لري. نیویارک ټایمز همداراز لیکي که حالات په همدې ډول دوام وکړي شایي بهرني ځواکونه مجبور شي چې یو ځل بیا د سنگین ولسوالۍ په عملیاتو کې برخه واخلي.
په افغانستان کې یو سیاسي بنسټ د انتخاباتو پر ځای د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې ایز بدلون ټولنه وایي چې په اوسنوي امنیتي شرایطو کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن کار دی. په دې اړه له کابل د ناجیې صافی رپورټ اورو.
که څه هم افغان دولت او سیاسي ګوندونه پر خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کوي، په دې وروستیو کې ځینې سازمانونو او اشخاصو د دې انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې ایز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم وایي چې په اوسنیو شرایطو کې شفاف انتخابات نشي کېدای ځکه د پوینا د هیواد په شمال کې زورور کسان حاکمان دي او په ځینې نورو ولایتونو کې نامني یوه ستونزده. نوموړي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د انتخاباتو پر ځای باید یو موقت حکومت رامنځته شي تر څو هغه حکومت په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره کار وکړي.
انتخابات که شفاف ندی نسی کده ده دی معنا ده نه ده چه ده موجوده اداره دی ادامه ورکی بلکه موجه بدیل وارو موجوهی چه یو سر پرست موقت تایی بیطرف اداره دی افغانستان تراسی ده دی اول دی ده جمع ختم که ده ده دی ولس غشته نده او ده موجوده کسانو سره چه ده انتخابات تیزان کندید کردی ده دوی سره هیچ ده سول ده روستو اجنده نست.
نوموړي وویل چې که حکومت یوازې خپل د نفوذ په ساحه کې انتخابات ترسره کوي او نتیجه یې پر ټول هیواد مني، نو دا به د ډیموکراسۍ پر خلاف او د نه منلو انتخابات وي. تر دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او په سلګونو قومي مشرانو هم د نامنیو له امله د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. دوی په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې باید د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال پر ځای په 2018 کال کې وشي، خو له هغې غونډې وروسته هم جمهور رئیس حمید کرزی او هم یې لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم په خپل وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی فهیم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له انتخاباتو پرته هر بل فکر د هیواد لپاره د زهرو حیثیت لري.
هر نوع برداشت دیگه
له انتخابات پرته بل هر ډول فکر د افغانستان خلکو ته لکه زهر داسې دي. انتخابات به ترسره کیږي او زه هم د مجاهد په صفت تاسو ټول ته ډاډ درکوم چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په انتخابات کې ستونزه رامنځته کړي.
د راپورونو له مخې افغان دولت او نړیوالې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې هڅې وکړې چې تر انتخاباتو مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي چې نتیجه یې ورنه کړه. خو د جګړې په دوام کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي او ویل کېږي چې د رای ورکولو له څه باندې 650 مرکزونو څخه سم نیمایي له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت شورا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغو انتخاباتو پر امنیتي پلان له سره غور وکړي.
دوستانو، له هلمند او سرپل ولایتونو ریپورت لرو چې د غذای د بشري حقونو او د ښځو چارو د ریاستونو چارواکي وایي چې په دې ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سکال د نورو کلونو په مقایسه زیاتې شوې. دا ریپورټونه زموږ په نورو خپرونو کې خپرېږي. همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې په کونړ کې د ښځو د نوملیکنې د پروسې په اړه یو ریپورټ لرو چې هم زموږ په نورو خپرونو کې به واورېد. دغه ځای چارواکي وایي چې په کونړ کې د ښځو د نوملیکنې پروسه کمرنګه روانه ده. او د انتخاباتو په اړه بل ریپورټ له ننګرهار لرو چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ویلي دي چې په نامنو سیمو کې به د نوملیکنې پروسه د سنوري مودې لپاره هم وغځوي. دغه مطالب دی چې زموږ په راروانو خپرونو کې درته وړاندې کوو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
امریکا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستي اعلان پر ریښتینولۍ شک ښود. الاسد پرون ویل د روسیې هغه وړاندیز مني چې له مخې یې د حکومت خپلې کیمیاوي وسلو زیرمې به د ملګرو ملتونو د مفتشانو د تحقیقاتو لپاره پرانیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ژنیو کې د سوریې د بحران په اړه د خبرو اترو د لومړي پړاو په پای کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې د ولسمشر اسد پر وینا شک څرګند کړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار اسد پرون وویل چې د مشق به پراتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا سی ډبلیو سی سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. ولسمشر اسد له روسیې څلورویشت ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د هیله لري چې سوریه به نړیوالو مفتشانو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو سپارل د کیمیاوي وسلو د کارولو له کنوانسیون سره د دمشق له یو ځای کېدو یوه میاشت وروسته پیل کړي. خو اسد دا یادونه هم وکړه چې امریکا باید د دې رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول بند کړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون وویل سوریه مخکې دوی ته هغه اسناد سپارلی چې له کیمیاوي وسلو ضد کنوانسیون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لومړی ګام ګڼل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسد د اعلان په اړه شک څرګند کړ. کیری چې په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سوریې د رژیم د چارواکو پر خبرو اعتماد نشي کېدای.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that as part of
ما هغه راپورونه لیدلی چې وایي د سوری رژیم وړاندیز کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه معلومات باید له معمول تعامل سره سم په ډیر شورازو کې دننه وسپري، خو موږ په دې باور یو چې سمدستي د اسد د رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم په دې برخه کې کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوریې د رژیم خبرې زموږ له قضاوت سره سم کافي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د سپرلو مفکوره لومړی د مطرح کړو، وویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره د دمشق پر ضد د پوځي اقدام اړتیا له منځه ځي.
Мы исходим из того, что решение этой проблемы
мог да сеганю че де кемяви васло паспарло сара де дестун зехал де сурия пар за тар раз хамла غیر ضروری کوي. او ډاډه یو چې زموږ امریکایي ملګری څرنګه چې ولسمشر اوباما وویل د سوریې د کیمیاوي وسلې د ستونزې د حل لپاره په کلکه سولې ز حل لار غوړه غني. له دې مخکې ولسمشر اسد په خپل یو مرکه کې پر امریکا بې اعتباري سرګند کړه او ویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپرلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. د جنیف په غونډه کې چې ښایي تر راتلونکو دوو ورځو دوام وکړي د کیمیاوي وسلو روسي او امریکایي کارپوهان هم حاضر دي. له دې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو خبر شوې تبصره کې خبرداری ورکړی و چې د سوریې ضد پوځي اقدام به نړیوال نظم ګډوډ کړي او د تروریزم یو نوې څپه به رامنځته کړي. پوتین همداراز ویلي کافي دلایل شته چې کیمیاوي وسلې به د سوریې پوځ نه بلکې د حکومت وسلوالو مخالفینو کارولي وي.
دوستانو د سوریې په همدې رپورت سره راځو د ژوند رنگونو پروګرام ته. مخکې له دې چې زما همکار بلا خبري مجله درته وړاندې کړي، په موقعي د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم باندې تا وای
زه شه رحمان صافی ما لطیف مارکیټ او دکاندار.
صافی صاحب څه کاروبار کوي؟
زه د خیاطۍ ماشینان خرڅوم.
ماشاءالله ستاسو په دکان کې څه ګورم؟ خو کایسته ډیر ماشینونه یې کړي او د لپخانو ماشینونو سره شکلم فرق لري او ارزه یې ډیر بدل دي. نوم لري درته وای چې په افغانستان کې بل کوم کلونو رئیس د ماشین نه استفاده کی؟
تقریبا ډیر وخت نه دلته 50 کال شاید پته کاله وکي دلته د خیاطي ماشينانو مارکیټ نو د خیاطي ماشينانو خرڅېدل
درته وایسته چې لمړني ماشينونه چې راغلي دي افغانستان ته دا به کوم
نو مخکې خو په لاس باندې کار کوو خلکو دلته برق نو لاس باندې ماشينان چلیدل نو اوس هم د لاس والا ماشينان چلیږي اوس نوې نوې ماشينان راغلي دي برقي ماشينان راغلي دي مثلا دا غټ جوکی ماشينان شو دا جیمسي کمپني شو دا یماټا کمپني شو دا راځي اوس برقي ماشينان د تانو د خطر او کورونو د خطر د مستعمل جاپانی ماشينان راځي ویش ته بیا ویش نه منګل تر وړو او د لاستي ماشينان چې د چینای چاینا نه منګر وړو او د هندستان نه منګر وړو
دا ستاسو د لاستي ماشينان چې تاسو ول چې مستعمل ل ویش تر راځي هغه د لاستي ولا دی قبل
بلاسم کار کی او برقیم دی دا څو رقم خدای د زیګ زیګ وي یو رقم ماشين دی او یو پیکو کی او خیاطي م کی نو پیکو لګزره ډیزاین غندي دا خیاطي چې سنت دی هغه ډیزاین نشي ګندل مخکینی ماشینان زینت راتل جاپانی اوس زینت ناراضی مخکی بٹرفلای امراته چینی نو اوس هم بٹرفلای چینی شته
اوس دا نرخونه میواره راته وای چې څو څو دی دا
بٹرفلای ماشین د پوک سره 2200 روپے من خرڅو او انډیا ماشین ګونیو سره خرڅو تر 2300 پورې من خرڅو
دا برقی چې دی دا مستعمل دی ټول
نه برقی چې دی د کې یو د خیاطانو د پاره چې کوم برقی دی اور لاک شو د خیاطي ماشین چې شو انت ماشين برقي لغد دي نورونه
دغه نوو ماشينونو چې برقي دي د نرخم راته وای او د مستعملو
د جیمسي کمپني چې دا د خیاطي ماشينان برقي د موتور او د میس سره د ماشين په ډیر لزر دولسم زره په پوره د ماشين من خرڅو او
مستعمله
برقي چې راځي جاپاني نو هغه د 2019 تر شپږ زره په پوره هغه ماشين شته هغه برقي هغه بیا میز نه لري کنه هغه داسې برقي ماشينان دي چې خپل موتور په خپل ماشين کې لګیدل شي
څنګه دي فروشات مو وس خلک کوم یو خکې ډیر لاسیک برقي
نن سبا کې لګ دا برقي زیات مشهور شوی چې دا دوه درې رقم کار کوي وس کورونو د پاره
کور دی ودان مننه
مننه سر نه
د ژوند رنگونه پروگرام واورید دوستانو تاسو کولای شئ چې د نورو خبرونو ریپورتونو او معلوماتو لپاره زموږ وی پانې ته مراجعه وکړئ. د وی پانې آدرس مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وا جاوید.